په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازبلي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازبلي پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی چې د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندو وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتن ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا اله ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لاره له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. دا لاره له نږدې 1400 میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې وه، خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دېخوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین وایي دیمیتر پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړی او ویل چې دا سفر ډېر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعت بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پرېکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. متحدو ایالاتونو د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده یې په ختمېدو ده هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په باندې سلو کشتیو حملې کړې دي. دوه کشتۍ ډوبې کړې، وی ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کشتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر اپورنو کې به واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوې پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړي.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزایم سچدي یو کار وکړي، نه ویزه سچدي یو کار وکړي یا یو کسب وکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک شته چې دا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د NOC په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د NOC په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. NOC هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشته تا را کما کړی دا.
بخوا یواز پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه ما خصل هرڅو کې خصل نشي. سربیره پر دې چې دا ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړي، هغه پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سمدستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د NOC کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمي کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډېره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمېر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقونو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولي او یا یې له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولي او یو شمېر یې افغانستان ته اړولي دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړی دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوي او روزګان ته کډه شوي وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اورزګان سیمه ای چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال پر رپورټ کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل شوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زامن ته یو شی پیدا کول یې چې کار سرای و نه لري، نه خوران مت چیرې ولر څه کار وکړي. چې بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکړي، نه ځای سچ دی یو کار وکړي یا یو کسب وکړي چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی دا یو سرای یو مزک یو شی ورکول
نه ځایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دا څه کډوال ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو دا دی واسطو پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سر ډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بلخوا بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولې او پروژه پیلیدون کېده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډ شوی کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږ تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نورې زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلې دی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د ځینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابره کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابره شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویش ساته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نه خوندیتوب سربېره د بې وزلۍ کچه هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بې وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دی.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتلا د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلم سه سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال یې له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک همداشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشي کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تیره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګه کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولی شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان له مخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانې غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د غزې پر تړنګ چې حماس ډله پکې واکمنه وه پر لپسې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 640 ډېر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقه خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه رابرسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پر د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حملې تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه جمنازیوم پرانیسته د خیبر پښتونخوا د بنو او کابل د یوې لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او پزرپور سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخزاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د فستول د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وړکې ورزل شي او تر څو فستول ځوانان دلته ښه ورزل شي نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې ښه استعدادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدره کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي نو دا به د خوست دپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېرې د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګلمحل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لږګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوب غاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار ښوونځیو په پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو باندو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پایل سره د زړو جامو چې له بهره وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د
کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکښې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کېږي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لیلامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روحلا په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتېږي او ډېر خلک د ارزانه بیې له امله دغه جامې پیري. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکې اوس ټبرلینډ و د نور نورو ځینې ځینې هیوادونه دي چې مثال دا بل ملک دپاره جوړ شوي دي، هغه خپل د ملک دپاره د خپل دغه دپاره جوړ کړي دي، هیواد دپاره جوړ کړي دي. نو بیا چې هغه له ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې نه استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه وي دلیا راځي، خلکو هم خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیال دي چې کسه زووایم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای له نه دی تللی مزه دلیا ګمرک له راغلی دي.
د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرلو لپاره دلته راځي. د شاولي او محیب الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ شي بیا چې دا کواړیان وینې ډېر چې هم ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواړیانو کې رانیسو د یخ دپاره، نو دلته کیفیت ډېر ارزانه دی، ښه دي، د دوکانو پورې نظر د دوکانو پورې ښه دي، تر وس لاندې دي وینې په بازار کې، هلته وینې په دوکانو کې ګران تمامېږي، دلته ډېر په ارزانه تمامېږي.
دلته راغلی یم چې په دغه کواړي کې یو څه شیان رانیسم، بلانګیاوې و یو جرافې و یو برزوګان، هر څه درلاسه کېږي دلته په ښه قیمت، بیه ارزانه ده او ډېر ښه شیان دي.
په کباړي کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کېږي. په دې کې جرابې، دستکشي، انګیاوې، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بیې له اړخه ارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو له پیغامونو
زه د احمد ولا ته چې کور سوالي څخه خبره کوم، زنداور د سیمې زغړم چې ماجر ته یو چا پر ورسېږي چې مرته برکرا ودی یا ولا تر تیر کې نو بم ورور په یو سل شل غزا سل دیش غزا په نوم ورزړه ودی کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که سمو لاس ته لږ راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو د پاره د سیلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسي کې اوبه مصرفوله بد کمی اوبه مصرف کو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزوری شوی دی، ډیر اکثر اطرافي سیمو کې و به ان تر سل مترم شته سوی دی.
ما خپل دا کار و روزگار دی چې به زمزی که کاروبار دی،
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بدرازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطح یو سر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړې شي بیا نو تیږه ده. او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.